درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په لومړي وار یو افغان غر ختونکی وتوانی چې د نړۍ تر ټولو د لوړ غره څوکې ته وخیشي. سمیع الدین صدیقی د مې په 18مه د هیمالیا غره د یوورست څوکې ته چې د نړۍ تر ټولو هسکه څوکه ده وخوت. دا څوکه 8,940 متره لوړه ده. سمیع الدین د دې 15 ورځني سفر لپاره شپږ میاشتې تمرین کړی و. تر دې وړاندې یو بل افغان غر ختونکی علی اکبر سخی د نړۍ دوهمې سترې څوکې کیټو ته د ختو په لاره کې د د دریدو لکبل ساور کړی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا وایي تیر 2022 میلادي کال په افغانستان کې په ماینونو له جګړې پاتې د 14 وسیلو او په کور کې د جوړ شویو 14 وسیلو په 14 کې تر 200 زیات ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. او چا دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې په دې حساب په متوسط ډول د ورځې 2 افغان ماشومان د 14 وسیلو قرباني شوي دي. او چا دا خبره پرون یکشنبه د ملکیانو د خوندیتوب د اونۍ د شپږمې دورې په پیل کې وکړه. د ملکیانو د خوندیتوب اړوان مسایلو په اړه به نن د ملګرو ملتو د امنیت شورا په یوه سرخلاصې غونډه کې هم بحثونه وشي. د ملګرو ملتو د ښځو څانګوایي د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه سخته ده، خو د بل هر ځای په نسبت نن سبا په افغانستان کې په دې مبارزې پورې ډېر ژوند تړلی دی. د ملګرو ملتو د ښځو څانګې افغان ښځو ته په اشاره په یوه اعلامیه کې چې نن یې پر خپله وی پاڼه خپره کړې ویلي، د نړۍ په بل هیڅ ځای کې د دوی ماموریت د موجودیت دلیل او اغیز د افغانستان په شان لننګونو او پښتنو سره نه دی مخامخ شوی. د ملګرو ملتو د ښځو څانګوایي د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه سخته ده، خو د بل هر ځای په نسبت نن سبا په افغانستان کې په دې مبارزې پورې د ډیرو خلکو ژوند تړل شوی دی. چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې تیر شپه د نجونو دوه ښوونځي په بمونو الوزول شوې دي. سیمه ایزو چارواکو د خبره د اوسنۍ رادیو مشال څنګ ته کړې او ویلي چې دا شایي د وسلوالو سخت دریځو کار وي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر سلیم ریاض نن دوشنبه وویل چې د نجونو دا منځني ښوونځي د میر علي په حسو خیل او مسکی کلیو کې وو چې ناڅرګند وسلوالو پرون یکشنبه په باروتو الوزه ولیدي. د چارواکو په وینا دا پیښه د شپې ناوخته شوې، نو ځکه چاته پکې زیان نه دی راوښته. د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیسته. د سیمې څو اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نمونه د امنیتي اندېښنو له کبله یاد شي. ازادي راډیو ته وویل چې په مسکی کلی کې ښوونځی تر وروستیو پورې تړلی و ځکه وسلوالو ورته ګواښونه کړي وو. چارواکو ویلي چې په دغو دواړو ښوونځیو کې شاوخوا 1500 زده کوونکو زده کړې کولې. د ایران ولسمشر د ملي امنیت شورا رئیس علي شمخاني لري او پر ځای د سپای پاسداران پخوانی قومندان علي اکبر احمدیان وکمر. احمدیان یو له هغو 15 کسانو څخه دی چې تیر کال د ایران د مذهبي مشر علي خامنه ای لوري د نظام د مصلحت شورا غړی ټاکل شوی و. علي شمخاني له تیرو 10 کلونو راهیسې د ایران د ملي امنیت شورا مشر او په دې شورا کې د علي خامنه ای استازی و. او د اوکراین پوز د روسیې له هغه ادعا سره سره چې ویلي دي ځواکونه پر بخمود شار بشپړ کنټرول ټینګ کړي، نن وویل چې د دې شار پر ختیځي برخې د کنټرول لپاره تیر ورځ سخته جګړه روانه و. بخمود له څو میاشتو راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پر مرکز بدل شوی دی. د اوکراین د پوز د لوی رسیز دفتر د جګړې په اړه د وروستیو پرمختګونو په راپور کې ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې اصلي جنگي عملیات د دونیتسک د سیمې د بخمود او اګیوکا ماریان کا د جګړې پر کرشه متمرکز دی. د اوکراین پوز ویلي چې ځواکونه په چیرو تلری ساعتونو کې د روسیې و دیش بریدونه په شاتم بولیدي. تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه تلری ویش ساعته اوریدای شي. ملګری ملتونه وایي طالبانو په بندیزونو ښځې په سیستماتیک ډول له ټولنې حذف کړي. یو شمېر افغان ښځې بیا له نړیوالې ټولنې ګیله کوي.
متاسفانه
په کونړ کې د شیدو د پروسس مرکزونه جوړ شوي، خو د څارویو خاوندان وایي له وسایلو یې کار نشي اخیستلی.
سامانات پکې مخفیتی و نه کنه، دا خو چې ټریننګ و نه خلو پوهې نشو او دغه نشو، دا خو نه دخکېږي کنه.
افغان کروندګر او باغداران له وچکالۍ شکایت کوي. د کرکټ بورډ رئیس د هند د غوره لیګ پایلوبې ته بلل شوی.
ډېرو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړو د بی بی سی سی آی سره.
په دې خبرونه کې دا او نور موضوعات اوریدای شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتونو د شزو څنګهوای د نړۍ په هر ګوټ کې د شزو د حقونو لپاره مبارزه سخت ده، خو تر بل هر ځای نن سبا په افغانستان کې په دې مبارزې پورې د ډیرو ژوند تړلی دی. د ملګرو ملتونو د شزو څنګه افغان شزو ته په اشاره په یوه اعلامیه کې چې نن یې پر خپله ویبپاڼه خپره کړې ویلي، د نړۍ په بل هیڅ ځای کې د دوی ماموریت د موجودیت دلیل او اغیز د افغانستان په شان له ننګونو او پښتنو سره مخامخ نه دی. له بلې خوا یو شمېر ښځینه فعالانې له ملګرو ملتونو د خبرو پر ځای د عمل غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګه په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه ستونزمن کار بولي، خو وایي د بل هر ځای په پرتله په افغانستان کې ژوند ډیر په دې مبارزې پورې تړلی دی. دې سازمان د افغان جنو ښځو د ملاتړ لپاره په یو خبره کړې اعلامیه کې چې نن یې په خپله ویبپاڼه خپره کړې، په افغان جنو ښځو د طالبانو لخوا لګول شویو سختو بندیزونو او محدودیتونو ته اشاره کړې او لیکي په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د سختریزو فرمانونو صادرول په سیستماتیک ډول له ټولنیز ژونده د افغان جنو ښځو د لرې کولو په هدف دي. اعلامیه کې په غیر دولتي مؤسسو کې د افغان جنو ښځو کاربندیز نه یوازې دا چې ناسم کار بلل شوی، بلکې د ژوند پای یاد شوی او له هغو ارزښتونو سره ټکر بلل شوی چې د دې سازمان له قوله نړیواله ټولنه یې پر بنسټ ولاړه ده. د طالبانو حکومت په افغان جنو ښځو د زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیزو بندیزونو او محدودیتونو په دوام د تیر کال په ډسمبر میاشت کې افغان جنو ښځې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې له کار کولو منع کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګه وایي د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو لګول شویو محدودیتونو دا سازمان اغیزمن کړی، خو له افغان جنو ښځو سره د دوی ژمنتیا د تل په څیر پیاوړې ده. دا اداره زیاتوي د نړۍ په بل هیڅ هیواد کې د دوی ماموریت د شتون دلیل او اغیزه له هومره ننګونو سره مخ نه ده څومره چې په افغانستان کې ده، خو بیا هم تر هغې په افغانستان کې پاتې کېږي او خپلو هڅو ته به دوام ورکوي چې کړنې د نجونو ښځو په ژوند مثبت اغیز ولري. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې دا خبره هم کړې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه یوازې د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره نه ده، بلکې دا په ټوله نړۍ کې د هرې هغې ښځې د حقونو لپاره مبارزه ده چې یوازې په دې خاطر چې ښځه ده پرې ظلم شوی یا خاموشه کړی شوې ده. خو په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې د افغان جنو ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د خبرو پر ځای د عمل میدان ته راودانګي. یوه فعاله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
هغه کوم عمل چې باید وکړي، کوم صلاحیت چې لري، هغه د خپل صلاحیت سم سمه ګټه نه اخلي، استفاده نه کوي، ډېر ضعیف هم عمل کوي، او ښځې کوم حمایت چې ضرورت لري داسې حمایت هم د ښځې څخه نه کوي. متاسفانه
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله ازیتا نژن بیا وایي تر اوسه د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملی ګام نه دی پورته شوی.
سازمان ملل هم به جای از این که بیاید
ملګری ملتونه پر ځای د دې چې راشي او خپلې پریکړې بدل کړي، غوره داده چې یو جدي فیصله وکړي، او دا فیصله باید داسې وي چې د افغان ښځو په ګټه وي. موږ له ملګرو ملتونو د افغان ښځو د حقونو په ګټه هیڅ نه دي لیدلي.
د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو له حکومت سره د افغان جنو ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره دوه ځل پلاوی هم رالیږلي، خو هڅو او خبرو اترو یې پایله نه ده ورکړي. خله دې ټول اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د ټول افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې په افغانستان کې د نن او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو او ترخوای رد سره مخ شوې ده.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، په افغانستان کې د یونما دفتر د ښځو څانګې ویلي چې د نړۍ د هر بل هیواد په پرتله په افغانستان کې د دوی فعالیتونه له ډیرو ننګونو سره مخامخ دي، او په افغانستان کې د ښځو له حقونو دفاع د دوی تر ټولو مهم مسؤلیت دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یونما د دې اعلامیې پر جزئیاتو د ښځو د حقونو له فعالې ښایستې صافۍ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د یونما د ښځینه کارکونکو فعالیتونه څومره اغیزمن دي.
د سازمان ملل فعالیتونه په افغانستان کې ډیر وای او په ډیر ځینې ولایتونو کې فقیر او کورنۍ دوی سره مرسته کوله، مګر دا محدودیتونه حتی وخت په د افغان ښځو میرمنو باندې وو، مګر اوس حتی د غیر دولتي سازمانونو باندې دا محدودیتونه راغلي دي چې بېخي د دوی کارمندان چې ښځینه دي هغوی هم بند کړي دي په کور کې، چې د هغوی خپل کارونه آنلاین مخته جي، مګر دا هم ډیره سخته ده کولی نسي چې هغوی کله دونه چې حضوري کارونه تاثیر لري اغیزه لري زما په نظر آنلاین اغیزه نه لري. او دوی محدودیتونه چې دا امارات وضع کړي او سازمان ملل چې زموږ کار دوام لري او موږ غواړو چې خپل کار ته دوام ورکړو، دا څرنګه چې تاسو خپل کار ته دوام ورکوي او تاسو غواړئ چې خلکو سره مخصوصا د افغان ښځو میرمن سره مرسته وکړي، چې تاسو خپل کارمندان بند دي په خپل کورونه ونه کول سوچ خپل کارمندان وغواړي په دفتر کې چې کار وکړي سره که دوی وغواړي واقعا یو کار وکړي کولی سي، مګر دوی تر اوسه هیڅ داسې یو کار عملي کار نه دی کړی، یوازې پول په شعارونه کې دوی خبرې دي. بس
د دې دوه کال شول چې افغان جونې خوانځي ته لته پاتې دي او د غرض جونو ته د پانتون ته لته او د خزو تم د کار ته د تګ اجازه نه ورکول کی، تاسو په نظر ملګرو ملتونو په دغه موده کې څونه عملی هڅه کړې ده د لپاره چې دغه خند لري شي، او آیا نړیواله ټولنه په دې برخه کې سره واحد دریز لري؟
د دوی د فشارونه او د خبرې یوازې په خوله دي عمل، مګر په عمل نه دي. دا باید اس په عمل وخایي چې څنګه دوی باید دوی باندې فشار راوړي طالبان باندې چې دا محدودیتونه لري سي، مګر ورځ زمو محدودیتونه ډیر کیږي. د دوی که واقعا غواړي چې یو د افغان میرمن څخه او انجون څخه حمایت وکړي، باید په عمل وخایي تر کله پورې. دا دوه کله سو درې کله همداسي ورځ تیریږي، زمان تیریږي.
ځینې پیشنهادونه دا دي چې ملګري ملتونه اوس په افغانستان کې د مرستو رسونو اصلي چاره پر غاړه لري، نو کېدای شي چې د مرستو په محدودولو سره پر طالبانو فشار راوړل شي. دغه د مرستو محدودولو مسله څونه عملي ده او له دې نه به څوک ډېر اغېزمن شي؟ آیا طالبانو باندې فشار ډېر شي که په عامو افغانانو باندې به دا فشار راوړي؟
دا مرسته قطع کول زما په نظر دا لارې نه ده چې موږ مرسته بشري مرستونه بنده کو، ځکه افغانستان یو عقب مانده هیواد دی او خلک ډېره فقیر بیچاره دي او سخت اړتیا لري چې هغوی سره مرسته وکړي، ځکه ټول په کور کې ناست دي او وظیفه چې په افغانستان کې نه ښځینه لپاره سمه او نجونو لپاره دنده سه او نه نارینه لپاره شور دي چې دوی په کور کې ناست دي، دوی خپل کورنۍ لپاره وخت کار کول، مګر اوس کار کول یې نسي، مجبور ده چې هغوی ته د یو خوانه یو مرسته اوسي که نه د وږی نه مړه کېږي، مجبور دي چې د هیواد نه وتښتي. همداسې وضعیت راغلی ده چې ډیر خلک وتښتیدل، ځکه هغوی نور لارې هغوی ته پات شوی نه ده. موږ ډیر لارونه لرو او چې دوی باندې فشار راوړو، د دوی سفرونه بند کړو، داسې لارې شته چې دوی فشار راوړي، مګر دا کومکونه هم چې کیږي مستقیم د همدا خلک چې اړتیا لري، ضرورت لري، فقیر خلک ده، هغوی ته هم نه رسیږي.
د ښځو د حقونو فعال شایسته ساپی و چې مرکې تاسو له آزادي راډیو اورېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمېر افغان بزګران او باغداران په خپلو سیمو کې د اوبو د کمی او وچکالۍ شکایت لري. دوی وایي د وچکالۍ له امله نه دي توانېدلي چې څه وکړي او د ژورو څاګانو له لارې خپلو ځمکو ته د اوبو د برابرولو توان نه لري. دا اندېښنې داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو د حق پر سر جنجالونو زور اخیستی دی. نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې ویلي افغانستان د وچکالۍ او د خوړو د کمی له امله تر ټولو له بد سیاست سره مخامخ دی. د دې موضوع چې سیاست واوري
اوبه بالکل ستام نه ده، چې ډیر کلی چې دغه خلک ځین ستلی.
نورولا د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي چیرته چې دی اوسیږي د نورو ولسوالیو په پرتله یې اوبه په سیمه کې کمی شوي دي. نورولا اندېښمن دی چې بې له اوبو به څرنګه کرونده وکړي.
وچکالي هم داسې سره ځپلی ده او اوبه هم نشته، مسلمانانو به وړي پر مخ وچې دي. نو د اسلامي امارات څخه موږ دا غواړو چې موږ سره دې مرستې وکړي، د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره دې مرستې وکړي.
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي. د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي.
وچکالي ده، سک اوبه نشته، هلته ندالی و ناوه و نسیراج گرده و بلری مرجیته نرکی سسم دا غشتانش مر مشرایم تا دا پیغام ورسوی چی دا مرجی خلق حق خپل اکتی ورکی زفا دی نورکی خپل اکتی ورکی
دا یوازی دا هلمن اسیدون کی ندی چی دو بول کمی شکایت کوی، بلکه دا فرا ولایت دا بالا بلوک ولسوالی اسیدون که جان آقا هم امدان دیخن لدی. دا د چې بزګر دی او باغ هم لري وایي له دې عمله چې وچکالي د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به یې وچه شي.
دا د پاره رود پیل حاله اوس هېڅ نه وابسته دا زموږ ملکونه چې دی اوس د هغسې بې تورې پاتې دي او دغه درختې چې مودې باغونه چې مودې په تیلو اوبو تیل هم یو لیتر په 130-140 افغانۍ دی د چا تر وسه تیره ده.
جلاقا وایي د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د تیلو د اخیستو توان نه لري څو له ژورو څاګانو خپلې ځمکې اوبه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمېرو له مخې 28.3 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له 2.6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالي ده. دا په داسې حال کې ده چې پورستو کې د هلمند اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی. د ایران جمهور رئیس تیر چهارشنبې په ورځ سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ایران حقه به ورکړي. طالبانو حکومت د هغه څرګندونو ته غبرګون خود ویل افغانستان د 1315 کال شوې هوکړې ته ژمن دی خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوې او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران ولسمشر د ملي امنیت د عالي شورا له مشرتابه علي شمخاني لري کړی او پر ځای یو بل کس چې له یوې لسیزې راهیسې د نړیوالې ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل دی ټاکلی دی. د دې موضوع نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځواکمنې د ملي امنیت د عالي شورا له مشري څخه علي شمخاني لري کړی او پر ځای د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو پخوانی مشر علي اکبر احمدیان ټاکلی دی. احمدیان هغه شخص دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا پرې بندیزونه لګول شوي دي. د ولسمشرۍ دفتر پرون یکشنبه په خپله رسمي ویبپاڼه کې ښیلي چې علي اکبر احمدیان د ولسمشر د فرمان له مخې د ملي امنیت د عالي شورا د منشي په توګه ټاکل شوی دی. په مشرتابه کې دغه بدلون له هغو راپورونو سره هم مهال رامنځته شوی چې وایي 80 کلن شمخاني چې یو اصلاح غوښتونکی ګڼل کیږي او له نږدې یوې لسیزې راهیسې د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه دنده ترسره کړې د دوه ګونی تابعیت لرونکي پخواني چارواکي علي رضا اکبري سره اړیکه درلوده. اکبري په 13 جنوري میاشت کې برېټانیا ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. شمخاني چې پخوا د ایران د سپای پاسداران انقلاب د ځواکونو د یو قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې د خلیج له یو شمېر هیوادونو سره د ایران د اړیکو د رغولو په هڅو کې یوه مخکښه څېره بلل کېده. په دغو هڅو کې په 13 مارچ میاشت کې له سعودي عربستان سره د اړیکو د بیرته ټینګېدو لپاره د ترلاسه شوې موافقې لپاره خبرې اترې هم شاملې دي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د کلونو تربګنی ټولې سیمې ته ګواښ متوجه کړی او هغه یې بې ثباته کړې وه. احمدیان چې یو وخت د منځني ختیځ انسټیټیوټ نوموړی د ایران یو محبوب چارواکی یاد کړی و مخکې له دې چې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د مشر په توګه وټاکل شي د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د ستراتیژیک مرکز د مشر په توګه چارې مخته وړلې. په مشرتابه کې دغه وروستي بدلون علت نه دی په ډاګه شوی خو یوه ورځ مخکې ښاغلي رئیسی د حکومت یوې غونډې ته په یوې مهمه وینا کې له اسلامي ګاونډیو او خپلو متحدو هیوادونو سره د اړیکو د ښه کولو او تعامل ته د پراختیا ورکولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران ستر مشر علي اکبر آیت الله علي خامنهای هم تېرې اونۍ ټینګار وکړ چې د اړتیا په صورت کې په بهرني سیاست کې د نرمښت راوستلو لپاره اړتیا ده چې هر خنډ لري شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې د کونړ د څارویو د خاوندانو شکایت دراورو او د غرس هنت د کرکټ بورډ د رئیس د سفر په اړه هم راپور لرو خو تر دې وړاندې به ملالۍ بشیر درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل پرونی ګڼه کې د 2001 کال د سپتمبر د 12 متر حمله وروسته د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې د یو شمیر ستونزو په اړه کتنه کړې ده. د مقالې عنوان دی ناشمیرل سیوی د امریکا د سپتمبر د 12 متر جګړو وروسته څنګه په میلیونونو کسان مړ شول. د لیکنې په یوه برخه کې راغلی چې د جګړې د اړوندو اغیزو یوه هم د ماشومانو د خوارځواکۍ زیاتېدل دي چې د لیکوال په وینا په افغانستان، عراق، سوریا، یمن او سومالیا کې 5 میلیونه او 6 لکه تر 5 کلونو کم عمر لرونکي کوچنیان له سختې خوارځواکۍ کړیږي یا هم د تلف کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. لیکوال د افغانستان په تړاو لیکلي چې د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان اقتصاد سقوط سو او په دغه هیواد کې تر نیمایي زیات وګړي تر سختې بېوزلۍ لاندې ژوند کوي. د ګارډین د مقالې لیکوال زیاتوي په افغانستان کې په لسګونو زره ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي په داسې ناروغیو مري چې د وقایې وړ دي، لکه کالرا، شری یا سرخکان، سخته خوارځواکي او د تغذیې په برخه کې اختلالات. ملګرو ملتونو ویلي سږ کال په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي فران اکویزا تیره پنجشنبه په نیویارک کې یوه کنفرانس ته وویل په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کوچنیان په وږي نصبې دیږي. د یونیسف په وینا اټکل کېږي چې روان 2023 کال کې به 2 میلیونه او 3 لکه کوچنیان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي. هالیوډ ریپورټر د افغانستان په باب پر هغه مستند فلم لیکنه خبره کړې چې پروډوسر یې د هالیوډ د فلمونو ستوري جنیفر لارنس ده او نوم یې ډوډۍ او ګلابونه. مستند فلم پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د دریو ښځو پر ژوند راڅرخي چې افغان فلم جوړونکي سهرا مانی جوړ کړی دی. جنیفر لارنس وروسته له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي د افغان ښځو د ناڅاپه کنټرول له لاسه ورکولو په اړه فکر ځورونکی دی. د هغې په وینا افغان ښځې اوس په خپل هیواد کې خپلواکي نه لري، باید دوی ته فرصت ورکړل سي چې په خپله طریقه خپله کیسه مستنده کړي. د برتانیا چاپ بلې ورځپاڼې ډیلی میل پرون د هغه برتانیایي وګړي په باب لیکنه خپره کړې چې د حکومت له خبرداري سره سره خلک د رخصتۍ لپاره افغانستان ته لیږي. د ورځپاڼې په لیکنه مقطعي یا فریلانسر کامرامن جو شیفر د خپل شرکت سفارت ټورز لخوا هر شخص د 4000 پاونډو په بدل کې افغانستان ته لیږي. دغه شرکت د جو شیفر او د هغه د پخواني همکار نوري قدرت الله لخوا جوړ شوی او شیفر وایي دوی د ګرځندویانو لومړی ډله په 13 اکتوبر میاشت کې افغانستان ته لیږلې او بل ډله به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته سفر وکړي.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي نږدې 15 کاله کېږي چې د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه ورته جوړ شوي، خو ورڅخه کار نه اخیستل کېږي ځکه چې غیر فعال دي. د دوی په وینا په هر مرکز په لکونو افغانۍ لګېدلې، وسایل ورته اخیستل شوي چې اوس د خرابېدو په حال کې دي او دوی چې کومې شیدې له څارویو اخلي هغه هم بازار نه لري. تفصیل د روح‌الله انوري په راپور کې واورئ.
د کونړ مرکز اسداباد شیګل او څوکۍ ولسوالۍ کې د لزګونه لکو افغانیو په لګښت نږدې 15 کاله وړاندې څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شول. دې مرکزونو کې د پروسس عصري وسایل ولګول شول، بزګرانو او څاروي لرونکو ورته ځمکې ورکړي او هیله یې درلوده چې ورسره به یې شیدو ته بازار پیدا شي، مالداري به یې وده وکړي او نیستي به یې ختمه شي. د څوکۍ ولسوالۍ د څاروي لرونکو د اتحادي مشر محمد اکبر خان:
یو موږ سره وعده کوو چې ټریننګونه به لرو، تاسو به ټریننګ کوو، په دې مالداران سره مرستې به کیږي، تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هیڅ شی مونږ شو، موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټرۍ هغه بعد سامان رات پکې موږ خو فیټیو ګونه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خو پوهې پینو شو دغه نه شو، دا خو نه دښ کیږي کنه.
د شیګل ولسوالۍ قومي مشر حیات محمد راته وویل د یادو مرکزونو جوړولو ته خلک خوخو او هم ورسره اجمنه شوی و چې د شیدو ټولولو او پروسس په اړه به ورته روزنه ورکول کیږي او له یادې لارې به زیاته ګټه ترلاسه کړي، خو تر اوسه نه مرکزونه فعال شول او نه هم دوی ته ټریننګونه ورکړل شول.
پروسس لپاره چې کوم شیان دی هغه ټول راوړي، نو تقریبا دې له موږ 200 کسان شورا لرو. بیکاره سړی مې 2-3 غواګانې خو لري کنه، دا وطني غواګانې 3 کیلو د هغه په کاریږي نور زیات دي. دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی و چې خلک دې کار سنبالت کړو، هم ګټه هم وکړي، هم زمون کار هم پرې وچلېږي. باید موږ ته سمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو، ځکه دې اوس موږ سره وعده کړی چې تاسو له 2 میاشتې ټریننګ 3 میاشتې ټریننګ درکوو.
د دوی په وینا که چیرته ورته یاد مرکزونه فعال شي، مالدارانو ته د شیدو راټولولو او پروسس لارې چارې وښودل شي، نو مالداري او تولیدات به زیات شي. دې سره به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه برابر شي او له بهرنیو هیوادونو د واردیدونکو لبنیاتو مخه به هم ونیول شي. په کونړ کې د کرنې، مالداری یا اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي د څارویو لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مؤسسو چارواکو ته رسولي او هغوی ورته د هواري ژمنې ورکړي دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي د کرکلي لږې ځمکې لري او زیات کسانې پر مالدارۍ بوخت دي چې د څارویو څخه ترلاسه کیدونکو تولیداتو ته د بازار له نه لرلو شکایت کوي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس هم سپورتي راپور واورئ چې بختیار ساحل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف په ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د هندوستان کرکټ بورډ ادارې په بلنه د یک شنبه په ورځ هیواد ته لاړ او هلته به د آی پی ایل د پاتې لوبو د لیدو ترڅنګ د هندي بورډ له مشرتابه سره په یو لړ موضوعاتو هم خبرې وکړي. ښاغلی اشرف په دې پیغام کې ویلي دي چې د هندي کرکټ بورډ له لوري ورته د آی پی ایل سیالیو د پلی آف او پایلوبې د لیدلو رسمي بلنه ورکړل شوې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې د لوبو د لیدو ترڅنګ مهمه موخه دا ده چې له هندوستان سره د سوپر لیګ د درې ورځنیو ځنډیدلو سیالیو لپاره د نیټو په ټاکلو او ترسره کولو له خپلو سیالانو سره خبرې وکړي. میرویس اشرف زیاته کړې
د هندوستان هیواد رسمي بلنه باندې د بی سی سی آی د آی پی ایل سیالیو ته پلی آف او فاینل لپاره دعوت شوی یم، چې په دې دوران کې به په څلورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړو. د بی بی سی سی آی سره په دې کې به لومړی د موږ درې ورځنیو د سوپر لیګ مسابقه پاتې لري چې په تاریخونو به خبرې وکړو، په تخنیکی مسایلو به خبرې وکړو چې څنګه یو بل سره مرسته کوي، خصوصا دوی موږ سره څنګه مرسته کوي چې څومره ډاډ راکوي. د نننس کلونو د الف لوبډلې تګ راتګ هلته مسابقه کول یا سیریز بایلټرل سیریز باندې خبرې ورسره کول دي، او کېدای شي کوم ځلې موږ هلته یو هیواد د کوربه په صفت باندې هلته هوست کو.
هغه دغه راز د هندوستان حکومت له لوري افغان لوبغاړو ته د ویزو د نه ورکولو موضوع هم جدي وبلل او ډاډ یې څرګند کړ چې د خپل سفر پر مهال د حل لپاره د هند کرکټ ادارې له مشرتابه سره خبرې وکړي. د نوموړي په خبره چې دا سفر بل لاسترونونه ډک وي او ذکر شوی مسالو ته به حل لارې لټوي. باید وویل شي چې د پخواني افغان حکومت په دوران کې د هندوستان کرکټ بورډ ادارې له افغان کرکټ بورډ سره په بیلابیلو برخو کې ګډې مرستې کولې، چې افغان کرکټ ادارې به د یاد هیواد په بیلابیلو لوبغالو کې خپلې نړیوالې سیالۍ ترسره کولې.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.
تاسیز مجاخل آزادی راژیو آوری.
ستاسو لپیغامونو
سلامونو ستلی مزید وروره که مستون زه حال چې ډیر به خوشاله سو باور وکړ چې بخیدا څلور کال یا درې کال کېږي بخیدا شه بکو پستون زه کې یو د دې حکومت پر اتاک سره هر سیمه کې خدو پالیا چرو کې خود علمند ولادت د گریش ولسوالۍ شمالي سیمه چې د سپین ماجد د مانده یعنی ماجر بازار سیمه ورته وای د دې ولړ مونږ کې دا هیڅ خدا پالیت نه لري. پنځه مخابراتي شبکې شتون لري خو یو کار نه کینه د شورا په وزیاډې څه کار کینه د گریش ولسوالۍ کده غ سیمه کې خدا و درول سکار د غي باور وک په زرا او موبایلان سیمه کاران ستا خو کار نه کی لوړی غونډي او یو داسې پوټی ته پورته سی بیا کار کینو. ستاسو خنړی مننه کوم زموږ راغت
سلامونه او نیک چارو وړاندې کوم ته ازادي راډیو کارکونکو ته. زه عبداللطیف د وچ میوې تجار یم او د کندهار څخه وچ میوه و هندوستان هیواد ته صادروم. زه د ویزو مشکله سره مخ یم. هندوستان هیواد افغانانو ته اوس ویزې بندې کړي دي. د تیر دوه کلو راهیسې نو زستاسو رادیو د کارکونکو څخه دا هیله لرم چې دا موضوع ته مربوطه مشرانو سره او مربوطه مسؤلینو سره دا موضوع شریک کړي. مننه.
زه څنګه اندازه تاسو دا پیغام پریږدم. دغه هلته مواد راغلي دي الینګار ولسوالۍ ته. نو مونږ ته وایي چې تاسې د سړي سر 2500 روپۍ راوړئ دغه مواد ویسئ. نو دغه وړتیا د 2500 روپیو نه ده. بازار کې دی وړه وله 100 روپۍ بهترین وړه سپین تاجکی او دوی 2500 روپۍ راوړئ دا وړه ویسئ. نو دوی دغه څوک چې کومکونه افغانانو سره کوي نو دغه یو معامله له طالبانو سره روانه کړې ده. یا دغه د زر ته زره مخه ونیول سي او دغه د په دې د باز وسي او دې د سپیناوی وسي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د خبرونه په دوام کې د 15 ویشتو